السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د بازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري کړي کې ز بنو شاستا سو قربایم نیکه هلو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د سزا خلاف د عمران خان په درخواست فیصله محفوظ کړه علي وزیر او ایمان زیب مزارعی ته د بغاوت په مقدمو کې یو عدالت ضمانت ورکړی خو دوی په نور مقدمو کې لا هم گرفتار دي او د فرانس د تعلیم وزارت په حکومتي اسکولونو کې د ابایا په اغوستلو باندې بندیز لګولې دی د خبرونو تفصیل اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا پر ضد په درخواست نن د اوریدنې وروسته خپل فیصله محفوظ کړو ټاکل شوی چې سبا به واورول شي د عمران خان د درخواست اوریدلو لپاره د اسلام آباد های کورټ دوه رکنی بینچ جوړ کړی شوی و چې پکې جسټس عمر فاروق او جسټس طارق محمود جانګيري شامل دي عمران خان ته د توشخانه څخه د ترلاسه کړو سرکاري توفو په اړه د معلوماتو نه څرګندولو په تور عدالت د روان اگست میاشتې په 15 نیټه د دریو کلونو د قید سزا اورول یو له هغه رئیسی نوموړی د اټک په زندان کې بندي دی په دې لړ کې تیر د 2022 کال په اگست کې د واکمن اتحادی حکومت د قومي اسمبلی 15 غړو سپیکر ته درخواست کړې و چې په ترڅ کې سپیکر د عمران خان د نااهلی لپاره توشخانه ریفرنس الیکشن کمیشن ته استولې و په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو د چارو وکیل ایمان زیب مزاری ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ ادریس پښتین مشال ریډیو ته ویل چې عدالت دا ضمانت د نن په اوریدنه کې ورکړی خو علي وزیر لا هم خوشی کړل شوی نه دی د ویل
یو بل فایر کټ شوی جلسې باندې هغه باندې راښوي دا اردنه شوی دا اوس نن بیک اپ اورل سحر پورې با فیصله راشي چې هغه زمات ور کوي کاری چک کوي
دا راز نن تر ضمانت وروسته چې مزاری د راول پنڈې له زندان اوتله نو د اسلام آباد پولیسو بیا گرفتار کړ د اسلام آباد پولیسو په ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر وو په لند بیان کې ویلي دي چې مزاری د بارکه او تانه په قضیه کې نیولې ده په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان په خوانې استاد علي وزیر د اگست په 19 او ایمان مزاری د اگست په 16 اسلام آباد نیول شو په دوی تور د اگست په 13 د اسلام آباد په ترناول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کې د ریاست زد وینا وکړې وي لارې تړلې وي او د موټرو شیشې ماتې کړې وي خو دوی دا تورونه ردوي د سواد د منګوري خاروال یا میئر شاهد علي خان وايي پولیسو یې په کور نا قانونه چاپه وهلې نو مولي نن رسنوي ته په لګلې یو ویډیو بیان کې ویلي چې لومړی یې کور ته داسې نامعلومه کسان ورغلل چې په موټرو یې نمبر پلیټونه نه لګیدلې د په وینا له هغه وروسته پولیس ورغلی او له دوی سره نه د گرفتاری وارنټ وو نه سبل کاغذ خو په کور ورننوتی او حالت ویډیوګانې جوړې کړې دي خو د سواد د پولیسو مشر ډي اس پی امجدلی نن مشال ریډیو ته ویل چې د مرستیال کمشنر په امر له درې ایم پی او قانون سره سم د هغه د نیولو هڅه شوې ده د په وینا شاهد علي خان په کور نه وو پولیسو دغه د کور هیڅ ویډیو نه ده جوړه کړې د شاهد علي خان تعلق د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد ریچارډ بینټ وای په جرمنی کې د افغانستان د مدني ټولنې له غړو سره د هغه هیواد په وضعیت بحث کړی دی بینټ د اګست په 8 په ایکس چې په خوانې نوم یې ټوئیټر وو لیکلي چې د بحث انتظام د بهرنیو وګړو د ادغام لپاره د یورپي تنظیم لخوا شوی و چې پکې په جرمنی کې د افغانانو په حالات او د افغانستان په اړه په نړیوالې تګلارې خبرې وشوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد زیاته کړه چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت یو نړیوال ذمہ واری ده دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د اگست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو دوه کاله پوره شول. هغوی د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې په جینکو او ښځو یو لړ بندیزونه لګولي دي او دا خپله کورنۍ موضوع بولي. او بل خبر دا چې د فرانس د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر ویلي دي چې د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې د عبایا په اخوستلو بندیز دی. هغه د اګست په ویشتمه د دې دلیل دا وښود چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانس د سختو آزادو قوانینو سره په ټکر کې دي. د تعلیم وزیر ګابریل اتل ټي اف 1 ټلویژن ته ویل دا به نور امکان ونه لري چې په ښوونځیو کې څوک ابایه واغوندي. د فرانس اخي لاسو ګوندونو په ابایا د بندیز لپاره فشار راوړی و، خو کیڼ لاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادي د خپلو لاندې کوي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرو دا واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. اسلام آباد های کورټ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا خلاف په درخواست اوریدنې ورسته فیصله تر سبا محفوظه کړي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې شو پرونی زمینی انتخاباتو د نتیجو په اړه مخبره وو. د کورمې خلک شکایت کوي چې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت یې ډېری قربانۍ ورکړي، خو امنیت اوس هم خراب دی.
کورن خزم ایم نمور پلار میری خویند میری کور کې او پدې کې مون 15 شپک سو مې شو پیدا کولې
نو بس اولم ګران دی اولم ګران دی.
د غغک چتا سو واورید د په پاکستان کې د ګرانې په حواله باندې د عوام وو. د کورمې خلک شکایت کوي چې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په وخت یې ډېری قربانۍ ورکړي، خو امنیت اوس هم خراب دی.
د دې نمخ کې اپریشن شو هغه سره مو کرون او پروبور خار یو شای ویرون شو. اوس بیا دا وکی شروع شوې دي حکومت په کو د دې شي مخنیوي وکی.
په پاکستان کې په د بشری حقوقو فعالان وای روس د منځنۍ ایشیا کډوال د شهریت ورکولو په بدل کې پوځي خدماتونو ته مجبوره کوي. یو شمیر نور کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر سامنے شي. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې رپورټونه خبرونه او شننې دراورو او ورزود. اولنی خبر تل کسنګ چې به واوریدل د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د توشخانه کیس د سزا پترس کې عدالت ته یو درخواست جمع کړی شو او پاغینن اوریدنه و چې دغه درخواست باندې کوم اوریدنه شوې ده. نو عدالت ویلي دي چې فیصله محفوظ کړي ده او سبا لبا خپل فیصله او روي دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکره. طاهر خان صاحب، تاسو ته هر کله وایو دغه د عمران خان چې کوم د سزا خلاف د توشخانه کیس درخواست غي جمع کړي او پاغي اوریدنه شوې ده، نو دغه تفصیل که زمونږ اوریدونکو ته وایي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. بالکل تاسو درست وویل چې اسلام آباد کې های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د دریو کالو د قید د بند سزا معطل کولو ځنډولو لپاره چې کوم یو درخواست دایر شوی وو په هغې باندې فیصله نن هغه محفوظ شوې ده. او عدالت بیا د دغه فیصلې محفوظ کولو وروسته وویل چې دا فیصله به سبا شاوخوا 11 بجې د دې اعلان کیږي. اول چې کړه نن په دغه درخواست باندې بحث نن جاری وو، لکه دا مخکې نه وو، خو دا دوه ورځې د وقفې نه وروسته چې کوم نن بیا شروع شو. نو چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ عامر فاروق پخپله باندې هم دا ویلی وو چې نن به دغه فیصله اعلان شي، خو چې بیا کله د انتخاباتو د کمیشن وکیل هغه امجد پرویز چې کله خپل دلایل ورکول نو هغه د دغه درخواست د معطلې د دغه سزا مخالفت هم وکړ او ځینې قوانین او د ځینې کیسونو د هغې حواله هم ورکړه. خو هغه یو خبره دا وکړه چې دې کیس کې تر اوسه پورې ریاست ته یعنی حکومت ته نه دی ویلی شوی چې هغوی هم د هغوی نظر واخیستل شي. نو بیا چیف جسټس په دغه موقع باندې وویل چې دا خبره دوی چې کوم عدالت عمران خان ته د اګست په 15 د دریو کال سزا او ورکړې وه هغه وخت دی دا خبره نه وکړې. نو بهرحال بیا د عمران خان وکیلانو خپل دلایل ورکړل، خو دغه دلایل وروسته بیا دا فیصله اوس تر سبا پوری محفوظ ساتلی شوی دا
سمه دا طاهر خان صاحب که زبنگ اوریدون کو دا پار لگدا وای چې دا توشخانه سه شه دی په عمران خان دا مقدمه څنګه جوړ شو
ګوره توشخانه خو یو حکومتي یو سرکاري یو زیوی چې کله مشران حکومت والدی بهر لاړ شي او حکومتونه ورته تحفې ورکړي نو هغه تحفه هلته بیا جمع کول کیږي. عمران خان چې کله وزیر اعظم و په ده باندې بیا وروستو د مسلم لیگ نون د یو قومي سمې د رکن لخوا یو ریفرنس لیږلی شوی او درخواست ورکړی شوی د قومي سمې سپیکر دا تور لګول شوی و چې عمران خان کله وزیر اعظم و نو هغه د ځینې هیوادونو نه سعودي عرب چې کرم پکې شوی دی چې تحفې هغه د دغه توشخانې څخه اخیستې وې او وروسته بیا هغه خرڅې کړې وې او د هغې چې کومې پیسې وې آمدنی وا هغه یې د انتخاباتو کمیشن ته الیکشن کمیشن ته په ګوشوارو کې د هغې تفصیلات نو ورکړي چې د مسلم لیگ د نون د هغه غړي دا یو موقف و د قانون تر مخه دغه ټول تفصیلات باید چې د انتخاباتو کمیشن ته ورکړي شوي. بیا انتخاباتو کمیشن تیر کال عمران خان په اکتوبر کې دغه درخواست په بنیاد باندې هغه نایحل اعلان کړ او دا فیصله کړې وه دا چې عمران خان باندې دغه د غلط بیان په تور لګول شوی دغه مدني پټ ساتلو تور په لګول شوی او بیا الیکشن کمیشن چې کړ دی نایحل کړ نو دا ورسره هم ویلو چې د عمران خان خلاف دی د فوجداري قانون په بنیاد باندې مقدمه درل شي. فوجداري قانون دغه چې هغه کم یو جنایي وته هم ویل کیږي چې قتل دی غلا ده ډاکه ده یا نور چې کوم سنگین جرمونه دي د دغه پاره چې کوم قوانین دغه فوجداري ویني بیا د خلاف کیس چلی ده په یو ضلعي عدالت کې او عمران خان ته د پنځم د اگست په پنځمه باندې د دریو کالو د قید سزا یو لک روپۍ جرمانه وورول شوه او په دغه فیصله کې هم عمران خان باندې دا عدالت ویلو چې په ده باندې دا تورونه ثابت شوي دي چې د جعلي حلفنامه داخله کړې وه بیان حلفي داخل کړی و دروغې ویلي وو د دغه فیصلې نو بهرحال توشخانه کیس کو سبا بیا مهمه ورځ ده چې څه کي عدالت فیصله کړي خو د تحریک انصاف وکیلان او پارټي مطمئن ده چې دغه سزا به معطل شي ځکه په درخواست کې یقینا دغه سزا د غیر قانوني بللې ده او فاسد کړي چې دغه سزا معطل شي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب را سره د اسلام آباد نه چې په توشخانه کیس کې د عمران خان د درخواست اوریدنې او بیا د دغه مقدمه د نویت په اړه یې موږ ته تفصیل راکو. دویمه موضوع بیا پرون په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي زمینی انتخابات شوې دي په 22 ضلعو کې او د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکو مشال لري او ته ویلي چې دا هغه چوکۍ وي چې په هغه باندې یا خو چې کوم امیدواران وو نو هغه د مړینې د وجنه یا هغه استفاګانې ورکړي د هغه وجنه یا د نامزدګۍ کاغذونو کې کم کمې پاتې شوی د هغه وجنه دغه چوکۍ خالي پاتې شوی وي نو زمینی انتخاباتو بلابلو صوبو کې دغه انتخاباتو کې پرون خلکو د مازیګر 15 بجو پورې رای واچولې بیګا د شپې ځینې نتیجې راغلي وي خو نن د پیښور نه زمنګا خبريال شبیر جان د دغه زمینی زمینی بلدیاتی انتخاباتو د نتیجو په اړه موږ سره تفصیل شریکوي.
د الیکشن کمیشن د خبر په خوځ کې موایان د سوال احمد سره زما خبر وشو نو هغه وی چې تر دې د ما هغه ته نتیجې راغلي دي یعنې د سوبې په دی یو شته لوک آزاد امیدوار د ټول جهات سو ته تر لاسه کړی چې سروې کړي او په دې په دوهم نمبر د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان څخه غوندې هغه څور له سیټونو تر لاسه کړی دي. دا شان مو په سیټ دریم نمبر باندې جمعیت د افغانستان د رحمان د شپږ سو کې جمهوریت اسلامي 500 کې عوامي نیشنل ګوند 400 کې پاکستان پیپلز ګوند 200 کې او تحریک لبې پاکستان یو څو کې تر لاسه کړی دا د دې نشه کلمه دا پښتون او کلچ آیا دا موږ ک دنن شي دا فائنل یا ختمي نتیجې نغوي چې نه چې کومه ختمي نتیجې دي اوب درې ورځې پس الیکشن کمیشن په خپل سایت باندې چاپ کړي. دا د خیبر پښتونخوا یو وشته د لوي چې په دې کې پیښور او 200 کې پکې په دې کې سوات او ملکندو چا صدوا مردانو نوخارو تورغرو بر د لوور د دغه شانت دی احسان ملک لتی مروت بنو ټانک دا تقریبا یو یو ځلې وی او 15 کې ته ویلج او نیبر هډ کونسل وی دی که خو د صد نو سیوا یو نیم شنو سیوا دا سی کونسل د چا ډیر جات احساس ګرځول شي وی او خو تر اخره پورې صف اسما نه ناوړه پیښه مخته غلی دا او نو د اوټونو چول عمل کې خلانجا یا داسه سره تګي یا سره توي دغه شکایتونه مخته راغلي.
دا وو شبیر احمد جان چې په خیبر پختونخوا کې د پرونی زمینی بلدیاتی انتخاباتو د نتیجو په اړه زمنګ د همکار هارون باچا سره خبرې کړې وې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اسوات پولیسو د اگست په 8 د شپې مهال د بنګورې د خاروالۍ د مشر یا میر شاهد علي خان د گرفتاری لپاره د غپکور چاپه وهله خو غي وننیو. نو مولي نن دغه چاپی و ویډیو د سیمې خبريالانو ته ولېګل ویل چې پولیس له 1300 میاشتو رئیس دی او کورنۍ یې بې ځایه زوروي. شاهد علي خان د پاکستان تحریک انصاف یو ځای مشر دی. د سیمې پولیسو بیا په دغه وروسته ویلی دی چې د دې ګوند په یو شمېر مخکخانو د غوی د احتجاجي مظاهرو له وجې مقدمه درج دي او دوی ځینې نیولي نور به هم نیسي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان ریپورت کې ورو.
د ضلع سوات مرکزی خار منګوري مشر میر شاهد علي خان خبريالانو سره هغه ویډیو شریک کړي چې پکې د شپې پولیس والا د هغه په کور د کمرو تلاشي اخلي. شاهد علي خان وایي چې د 1300 میاشتو راهسي پولیس ناقانونه د هغه په کور چاپی وي.
د شپې په 2 بجې زمون په کور باندې نامعلوم افراد لولالو بغیر نمبر پلیټ ګاډو باندې بیا د هغې نه بعد پولیس رالو. نو سره ورنټو نو سره کاغذو کور ته رالو. کور ته په کار داده چې د پښتو ملت د پښتو روایت دی او دا خو زما خلک د پاکستان په تاریخ کې چرته نه دي شوي.
په 8 می د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت نیولو وروسته په 9 می په ملک کې د یادې پارټۍ کارکنانو لوی احتجاجي مظاهرې وکړې او په هغې کې سرکاري او شخصي ودانو ته لوی زیان اوړېدلی. له هغې وروسته حکومت د پاکستان تحریک انصاف کارکنان نیولي او مقدمې پرې درج کړي چې پکې د ملکن ډیویژن تر 1.5 سلنه زیات کارکنان هم شامل دي. زیاتره کارکنان وروسته د عدالت نه ضمانت هم اغسته. په تازه پیښه سوات کې د جیو ټی وی خبریال وکیل او د جرنالیزم استاد ډاکټر محبوب علي وای چې د عوامي منتخب نماینده نیولو دغه طریقه ټیک نه ده.
کفرس کې یو کس ته واغه قانون ته یو کیس کې وانټډ دی نو داغه د گرفتار کولو داغه خلاف د قانوني کاروایی پیل کولو نور ډېر طریقې کېدای شي خو دا طریقه بالکل نه ده په کار. لکه پنی مشپه کې په دې کور کې ماشومان وي په هغې کې زنانه وي هلته کې یاره طرحه خورېږي. بیا تاسو ته پته ده چې یاره په دې وطن کې د امن امن حالات چې کوم دي نو هغه هم دومره ښه نه دي. نو د دې خبرې هم پته نه لګي چې د شپې کم کس زما کور ته د پولیس په جامه کې یا په بله جامه کې راځي چې آیا دا واقعي د قانون نافذ کولو ادارو خلک ته د پولیس دي او کنه دا بل څوک راغلي دي.
د سوات منګوري پولیس مشر ډي اس پي امجد علي په دغه اړه د اګست 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د قانون مطابق کاروای کوي او سیټي میئر د ډیپټي کمشنر په هدایتو د دپا 3 MPO قانون تر سوري لاندې نیولو کوشش شوه. هغه کور کې نه وو او پولیس د هغه د کور سره ویډیو نه ده جوړه کړې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په منځنۍ کورمه کې په ورستیو کې د نام نه په پیښو کې لږ تر لږه سلور پیښې شوې دي چې پکې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. پیښو کې د سیمې خلک د خپل امنیت له وجې ډېر اندېښمن شول. دوی د حکومت او پوځ هغه دعوې تر پوښتنې لاندې راوستې چې وایي سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. بل خوا چارواکي هم د نامنه ستونزه مني خو وایي چې د امن لپاره هڅې دوام لري. د موضوع تفصیل د طارق ورغزی ریپورت کې ورو.
د علي شیرزو زید شاه مشال لډیو ته د ګل پور زویلی وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورس په آزاد عملیات کوي خصو کو د سن شي ویلې او زیاتوي سیمه ته یو زل بیا د وسلوالو ورتاک سکیورټي ادارې کمزوري شوي او کنه بل سو وجدا
د کومي وکیل سکیږي دا د ورېزي پرونو کې کی دي کې حال وکړي ډېر خو پیدا شو د دینه مخ کې اپریشن شو هغه سره مو کورونه او کوربور هر یو شای ویرون شو اوس بیا دا وکی شروع شوې دي حکومت په کو د دې شي مخنیوي وکی.
په منځني کورما کې په لند وختونو کې پر امنیتی سرتیرو د وسلوال بریدونو سلور پیښې شوې. تازه پیښه په شپږشتم اگست د سیمې په تړلې کلی کې د پولیسو په گاډي پسې بامي چودنه تر کېدلو پس وسلوالو باندې ډزې پیل کولو په صورت کې شوې. په هغه کې دوه سرتیري زخمیان شوي ول. تر هغه مخکې پر 14 اگست په مزرینه کې پر امنیتی پوستا د وسلوالو برید له عمله 2 سرتیري مړه شوي ول. په جولای کې د باغ پر سیمه موجود امنیتی پوستا تر نیولو پس هغې ته ور اچول شوی وو. په چغزی کې د سنایپر ټوپک په ډز یو امنیتی سرتیری زخمی شوی وو. د مسوزو پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وای مخکې چې عملیات ول نو کورونه ورته پریښودلي ول او هر قسمه تاوونې ورسره کړی وو، خو کاری دا چې د هغو قربانیانو هیڅ فایده ورته نه ده ملو شوی.
د کوم خدات خیر سره تعلق لري، د کوم پړه چمکني سره لري، د کوم لشيرزي او کوم مسوزي سره لري، هغه خلک څنګه ته 80% خلک اوس هم پړاو کورونی کې ژوند کې. نو زه هم دا ډیره انتهایی د افسوس خبره سو بیا رقم حالات مو خلکو لپاره جوړ کړل شي، صدا هغه مطلب د بیکور شي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پوز امن قائم کړو، خو لس وخت راهیسې داسې پیخي پر منځ کدلو. هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداری ورکړی. د پړچمکنی محمد شفیق مشال لوډیو ته ویلي سیکیورټي ادارې دې راښکاره کړي چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده، نو بیا دا کارونه څنګه اولې رامنځته شول؟
نو پړانا وزبل زګم دې خلک زګم دې دلته داخل څنګه شول، دې حمله څنګه وکړي؟ آیا اوس دا مو یای چې د سکیورټي پروسس نه کمی دي، یا دغه خلکو ته زګم دې دوی ته لیا کوم ځای ملو شول چې دوی دلته ولالو؟ په دې باندې خو د مخ کې زګم دې اپریشن کې دا د خلکو صفه شي.
بل خو په دغه غړا ځلې تنظیم سویلی او نه تر اوسه پوز او پولیسو د ریز مخې ته راغله. البته یو امنیتي چارواکي د مشال لډو سره په خبرو کې هغلته د وسلوالو موجودیت پخله کړي، هغه د نوم نه خدلو په شرط ویلي دا ورته نه معلوم چې وسلوال له کم ځای راځي، خو د هغوی مستقل او ښکاره ټکانه هغلته نشته. چارواکی وای په سیمه کې د وسلوالو پرله پسې بریدونو دوی هم فکرمند کړي، خو بیا هم حوصلې نه دي خرابې شوې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې تیرونه په هیواد کې د ګرانۍ شرکې 25% اضافه ریکارډ شوې. په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي وار له مخه ګرانۍ پریشان کړي، دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دې مسلې د کنټرول لپاره د حل ځلې وکړي، ځکه چې په خبره یې نور د ګرانۍ زغملو توان نه لري. له پېښور نور حال شبیر احمد جان راکوي.
یار زما بوډا پلار مې هغه د پټو کار مار کړی، دا زمونږ کلیوالي دي ته پتا ده. موږ ته کله پلیستر کار کو، کله دا چنچی چلو، چې پلیستر کار هم نه بیا چنچی چلو.
دا اواز دا 400 دا سلیش کلل مسعود دی. سوک چې پچنګچه رکشه باندې خپل مزدوري کوي، دی وای گرانی دومره سیوا شوی دا چې کور چلول ورته ګران شوی دی. وای پټرول په سکم 300 روپے لیټر شو چلوجه، د دې مزدوري اوس وړاندې پشن نکیږي، ځکه کرایا زړه په زړه ده.
مړه چنچه کې او چډېره زیاتې یا 500 یا 600 پټرول ارزان شي بیا سنا سه گزاره کیږي. نو بس کور مې خزم مې نمور پلار مې وی خويند مې وی کور کې، او پدې کې مون 500 600
بجلی بلونا د کور او د بچو د سکولونو ضرورتونه پوره کول لپاره د نورو خلکو نه قرضې اخلم، ځکه دیاړه کې گزاره نه کیږي.
ډیر ګران دی جی، ډیر زیات ګران دی. هر څه داسې ګران دی جی، هر یو شی، هغه فروټ یو کا سبزی رو، هر یو شی فروټ یو اسې نور کوي رانه سوداګانی، هر یو شی ډیر زیات ګران دی جی. انګور بیگا 150 روپے اوس پنن په 200 دی، 200 روپے کیلو دی. مړی کې بس دې کې بس گزاره مننه کیږي. دغه مغزاره روړی مې خپل مراله نه جوړي. ازا جی وتاونه بنور لا جدا ولاړی. دا ډیر زیات سخت شی دی. موږ نه شو کولای ولې دی. خزم نه شو ساتلې دی وخت. 21 مور پلان هم نه ساتلې.
دکاندارانو خلکو مجبوری ده، مجبوری ده، مشکل کا خشم
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی اداره یا پاکستان بیورو سٹیٹسٹک ترمخه په ملک کې گرانی سیوا شوې ده او تیر هفته د گرانی شرح په ټول پاکستان کې 25% نه زیات ریکارډ شوې ده. د دوی ترمخه د یو شمېر توکو نرخونه سیوا شوې دي. د چینو، غوړو، غوښې، تیلونو، دالونو، د سیمټو او دغه شان د ګیس نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا په ملک کې د گرانی او بیا د بجلی زیاتو بلونو پر ضد د ملک په بېلابېلو برخو کې تر 13 ورځو راسي احتجاجونه دوام لري او خلکو د بجلی بلونه هم د احتجاج په توګه اوسېدل. تیر د پی ډی ایم حکومت په ملک کې د گرانی ذمهوار 2013 راسي د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د هغې پالیسۍ بلي، ولې پاکستان تحریک انصاف دغه تور په پی ډی ایم حکومت لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په ملک کې د بجلی په نرخ کې د زیاتوالي او خلکو ته د زیاتو بلونو لګول کېدو په سیر مسلو نوټس اخیسته ویلي دي چې حکومت به د حل لپاره په 3 ساعتونو کې یو کوټلې پلان جوړ کړي. نو مولي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په یوې بیړنۍ ناسته کې کړې. دا له هغې وروسته ده چې په ملک کې د بجلی د نرخ زیاتېدو پر ضد پرون په دویمه ورځ هم خلکو احتجاجي مظاهرې کړي دي او لارې بندې کړي، د بجلی بلونه یې سوځولې دي. بل پلو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د دې مسلې د حل لپاره د نگران حکومت له بیړنۍ ناستې کومه خاص تمه نه لري. په دې اړه تفصیل باندې مو د اسلام آباد زمونږ خبریال راشد خټک خبروي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم متعلقه ادارو ته حکم ورکړی چې په 3 ساعتونو کې د بلونو د کمولو په حق له یو کوټلې لای عمل جوړ کړي او د ته وړاندې کړي. وزیر اعظم په 28 اگست تر خبرې وروسته یو بیړنۍ اجلاس راوغوښت چې په ملک کې په دریمه ورځ هم د بجلی د زیاتو بلونو خلاف خلکو لاریونونه کول او د بجلی بلونه سوځول. نگران حکومت د 12 گریډ سرکاري افسرانو او د بجلی کمپنیانو کارکونکو ته د مفت بجلی بندولو پریکړه هم کړې ده. په وزیر اعظم هاوس کې د اجلاس ته ختمدونه پس اقتصاد پوه ثناء الله خان مشال رادیو ته د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
لیکن کوئی فیصله نہیں ہو سکا ہے، آج صرف جو اجلاس ہے، کیونکہ دو
اجلاس دو گھنٹے جریو خو حصہ سره پک و نشوا خزانے او بجلی وزارت اجلاس ته بریفنگ ورکو. دو د اجلاس گډونوال د بجلی په صورتحال، د بجلی په قیمت، ټیکسونو او د ائی ایم ایف په شرطونو خبر کړل. صفاح کارش د حکومت سره سلار نشته. که خلکو ته بجلی په کم قیمت ورکین، لومړی به د ائی ایم ایف نه اجازت اخلي او بیا د بجټ خساره به هم پوره کول غواړي. وزیر اعظم هم اجلاس ته وویل چې داسې فیصله بنه کړي چې ملک او اقتصاد ته تاوان ورسوي.
کوئی نہیں کریں گے جس سے ملک کو معیشت کو کوئی نقصان پہنچے.
د وزیر اعظم د مړینې جاري شوی یو بیان کې ویل شوی چې اجلاس باندې نه پاتې شته، مګر هم دوام لري او د ټولو صوبو نمائندگان به ګډون پکې کوي. په ملک کې د بجلی د بحران په اړه د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
چې څنګه د بجلی نرخ زیاتېږي نو هغه شانتې د ټیکس ریټ هم ورسره زیات. د بجلی خپل قیمت هم زیات شوی دی، ځکه چې بجلی زمونږ میکسیمم چې کم دی د پیټرولو نه جوړیږي. د پیټرولو قیمت هم زیات شوی دی او د ټیکس هم زیات شو، د هغې په وجه باندې د خلکو نه یوه چغه ووته. کم یونټ خلکو ته مفت ورکوي، په کومه کاته کې مفت ورکوي، دا کته د بجلی والا لم ورکوي، کته د ګیس والا لم ورکوي، سبا ټیکس والا ته ټیکس پرې، د پولیس والا ته کرایم پرې، دا نو دا خاصه په دنیا کې یو ځای کې نشته.
د پاکستان په بیلوبیلو خورنو کې د 13 ورځو راسه د بجلی د زیاتو بلونو خلاف عام خلک او تاجران احتجاج کوي. د پیپل پارټۍ مشرتابه هم خپلو غړو ته په احتجاج کې د ګډون هدایت کړی دی. بلخو د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق هم په 2 ستمبر د بجلی د نرخ زیاتولو خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نمایت ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپګنی مې بجې شوې د سات د خبرونو لاندې استفام کوي. اسلام آباد های کورٹ په توشخانه کیس کې د عمران خان د سزا پر ضد په درخواست نن د اوریدنې وروسته خپل فیصله محفوظه کړه او ټاکل شوی چې سبا به واورول شي. عمران خان ته د توشخانې څخه د ترلاسه کړو سرکاري توفو په اړه د معلوماتو نه څرګندولو په تور عدالت د رواني اګست میاشتې په 15 نیټه د 3 کلونو د قید سزا ورولې او لاغې رئیس نوموړی دا ټک په زندان کې دی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقوقو د چارو وکیلې ایمان زیب مزاری ته د بغاوت په مقدمو کې ضمانت ورکړي خو دوی د دواړه لا هم په نور مقدمو کې گرفتار دي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استاد علي وزیر د اگست په 19مه او ایمان مزاری د اگست په 6مه د اسلام آباد نیول شوی وو. په دوی تور دشه د اگست په 13مه د اسلام آباد په ترناول د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست ضد ویناوې کړي، لارې یې تړلې او د ګاډو شیشې ماتې کړي خو دوی دا تورونه ردوي. د سوات منګورې خاروال یا میئر شاهد علي خان چې د پاکستان تحریک انصاف غړی دی وایي پولیسو یې په کور ناقانونه چاپه وهلې. نوموړي نن رسنیو ته په لیږلي ویډیو بیان کې ویلي چې پولیس ورغلي وو خو دوی سره د نیولو د وارنټ یا نور کاغذي کاروایي نه وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی ته د تحریک انصاف یو شمېر مشران په مقدمو کې مطلوب دي او دوی یې ځکه په کورونو چاپې وهي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي ریچرډ بینټ وای په جرمني کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو سره د دغه هیواد په وضعیت بحث کړی دی. د بینټ لخوا زیاته شوې چې د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان حالت یو نړیوال مسؤلیت دی. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د اګست په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو دوه کاله پوره شول او د فرانس د تعلیمي او ځوانانو چارو وزیر ویلي دي چې د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې د ابایا په اغوستلو بندیز لګوي. د اګست په 8مه نوموړي د دې دلیل دا وښود چې د ځینو مسلمانو ښځو جامع د تعلیم په اړه د فرانس د سختو آزادو قوانینو سرغړونه ده. د فرانس ښي لاسي ګوندونه په ابایا د بندیز لپاره فشار اچوي خو کیڼ لاسي سیاسي ګوندونه وایي چې دا بندیز مدني ازادي د خپل لاندې کوي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورځو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. د بشري حقوقو فعالان وایي چې روس د منځنۍ ایشیا کډوال د تابعیت یا شهریت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روس دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال په دغه کې په خپل پوځي چارو کې استعمالوي چې کرملن هڅه کوي د یوکرين د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر زیات کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تفصیل یې له اسد الله لودین اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خې د روسي دفاع وزارت د روسي د تابعیت په بدل کې د منځنۍ اسیا کډوال پوځي لیکو ته جذبوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ اسیا تابعیت لرونکو او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسي لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلی دی. د بشري حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هي د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشري حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستاني کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشري حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي دی د خپل دغه شواهدو په اړه د بشري حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسي چارواکو تر اوسه د بشري حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي خو د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیتو ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشيه کړ چې پکې راغلي کڅوک د روسي د پاوځ سپکو وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلی چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي، امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیه دا مهال د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خپریږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 18 میاشتو هم واوښته او لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
په 9:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجا
سروې
په 2:30 بجو
باډي وی
په 3 بجو
د مشال ریډیو مجله
په 4:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورجو افغانستان ته د دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د روغتیا نړیوال تنظیم د ویکسینو کمپاین پیل کړی دی. د ګوزان یا پولیو پر ضد دغه کمپاین کې به لکونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي قطرې ورکول کیږي. د طالبانو حکومت هم په دې لړ کې د میاندو پلرونو او عالمانو اقامي مشرانو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا پکې هم د پولیو رانز شتون لري. په دې موضوع تفصیل په دې رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان د خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوو ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه د کوچنی لرم د پولیو واکسین تیم راغلی زما کوچنی واکسین کړي له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتونو لالارې خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
کدا سری چې امر خلګو سره علمي کې شرکت ته مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري. خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغړو نو بیا د شخص دلیل ورسره نه کله خو بیا قانې کړې چې قناعت ورته ورکو ماشومان واکسین شي کله بیا باندې بل باندې باندې بل اخر ځینې کسان دا شي چې غل واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلیږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره 1 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د پکتیا ولایت حال اخلو. د غلطه کې لزګونه ډرایوران چې ځایي چارواکو یې خو او شاه دریو میاشتو راهیسې په لرګو بار گاډي ودرولې دوی غوښتنه کوي چې گاډي دې خوشی کړل شي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي دوی د گاډو او لرګیو د پریخودو په اړه د مرکزی ادارې فیصلې ته انتظار کوي. د پکتیا مرکز ګردېستا د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه وچ لرګي وروړل کیږي چې ډېره برخه یې له هغه ځایه سر خار کابل ته استول کیږي. په دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورت کې اورو.
پا
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې یې لرګي بار کړي وایي له دریو میاشتو راهیسې یې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکي موټر یو ډریور رحمت ولی مشال راډیو ته وویل
دا مو راوړي دي د شریناو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیس کې نیولي، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغو زیرو کې، په دغو وطنو کې نیولي دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول یې ټیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېښلو. نو تر هغې چې موږ یې نه و خوشي کړي، موږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي ویو.
یو بل تن ډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په د افغانستان ډېر خوشحالېږي چې ونه بند شي، دغه موږ یې پوره ما خاک دی. د افغانستان موږ هم د غر ټغر دی، د غر وطن دی، د غر اوسېدونکي در نه دوی چې میخه بل دولت نه رغلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه، میګ افغانستان جوړوي. یې چې پک دل سنه شي مړی لوګه مړی ملکی نه پته کی.
یو بل تندری ور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای زمانه تخصیصای، خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دی.
تر کابل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ ساده وادي کړی چې دا به بالکل خلاصو. نو ځل لږ خو ټول ویلور دی و دا ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې و موږ کاغذونه خسته دي، موږ ته زمیناتونه را کړی دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لږ نه کار بارای خوشته موږ کار بارو یا نه کچې ته یو خوشنرګای کې و موږ زموږ وادي دغه لرګای.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یا درنی میمیاشت تیری شوی دی. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال ذبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغلی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدراعظم عثماني صاحب هم راغلی و. نو امید شته چې په نن سبا کې انشاءالله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي د خلاص.
یاد دې وي د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پرېمانه ځنګلیزې سیمې لري چې د دغو ځنګلونو ریوالو یا برخه په وروستیو لسیزو کې وحل شوې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د کوز جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د دې باوجود چې د خیبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې د دې نوې ځلې نوټیفیکیشن جاری کړی او د دوی سرکاري دفترونه لا هم پټان کړي. دوی زیاتوي چې له دې وجې د ستونزو سره مخامخ دي او حکومت ته پکار ده چې سرکاري دفترونه د دوی سیمې ته منتقل کړي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا مشال لري ته ویلي چې د دفترونو د انتقال چارې به په یوه میاشت کې پیل شي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې حکومت یې په کال 2022 کښې د نوې ضلع اعلان کړی و، خو لیا د ټانک ضلع نه د سرکاري محکمې دفترونه یې سویلی وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړي نه دي، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې برعکس انور خپلواک ویایي
چکله 2022 کې ضلع اعلان وشو چې سعود وزیرستان په دوې ضلع کې تقسیم شوله. مشکې خوشي رغله ده چې موږ چې د انتظام یو مشته روشي د بده مرغه تر اوسه پورې یې موږ عدالت جج کیس په ټانګ کې نوستای، دغه رنګې اګریکلچر افسر هم کیس په ټانګ کې نوستای، او ورسره کې سی این ډبلیو افسر وخت هغه هم ولې کیس نوستای، فارس ټول هم د موږ دولت کیس نوستای په ټانګ کې. لکه اوس د تر څه پته لګي چې کټایي شری دونه دي شروع یې میز ایجوکیشن افسر لکیز دی په ټاکه نوستای، میز سرپوری په ستا باندې تعلیم دا نهونه کې برابر دی، دا کې بیا خاص کر دی جنکی تعلیم به خی د نش برابر دی. او میز دی چې دا ټاکه چې کوم دفتر نه دی، د میز پر زور مطالبه دو چې دا د لوور وزیرستان ته دی منتقل کو، یې دا سره کې میز مسلې حل شي.
پټنګ ضلع کې د سویلي وزیرستان لوور ضلع سرکاري دفترونه په وجه خلک د کوم مشکلات سره مخامخ دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي
ڈپارٹمنٹ بھی آدھی میز ضلع ٹانگ کی بھی نو پاغا چھ تیرہ ڈپارٹمنٹ ریس ہمارے غلی نتی وزیرستان تھا یہ نیز جو ریجنل کمپلیکس چھ کم دا دا ندار غلا یعنی مشتا جج ندار غلا میز ہلتا زمینات نشی کرلا میز پہ ہو فیار بندے ٹانگ تا دریمی پاغا بندے 35,000 روپے لگی بیا میز یہ سارا میز خال کا ہر طرح دیا اس زمانے دیون سرکاری میز خال کو مایوس شو ہے نو لہذا حکومت دا دی میز دا اپیل دا چی میز ویز اعلان شو آئی دا دی لیگو شی شوی دیل ویز پتان کے ونڈ دفتر چی کیم تا دی دا دا پاو رن شیف شی
مشال ریڈیو چی دی سویلی وزیرستان لوئر زیلے و سیدن کی وشتنا دی زیلے ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان مخی تک شیشوا اگوی وویل چی پتانک زیلاکشی دی سویلی وزیرستان اپر زیلے سرکاری دفترونا موجود دی و پتانک زیلاکشی شے پوتے سرکاری دفترینا بازار سویلی وزیرستان لوور ضلع تا منتقل کڑائی شی
حالت چې کوم خلک دی نو هغه د افر وزیرستان دی زموږ سره څه کار نشته صرف د میل فیمیل چې کوم دی ودا نو هغه سره ډول چارج نور زمونږه 17 ډپارټمنټ راغلي دي او دا نور په پایپ لاین کې دی هډز دا روان دي ریمیننګ چې کوم دی کنه وزه نه من دا پروسس به کمپلیټ شي
د سویلي وزیرستان ضلعو سیدن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې پټنګ ضلع کې انتظامی دفترونه د دوی خپل ضلع ته دا زر منتقل کڑائشی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبری گڑی تاود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په پاکستان کې که څه هم د عام انتخاباتو نیټه لا نه ده اعلان شوې خو په دې اړه بحثونه تاوده شوي چې هغه سیاستوالان چې عدالت د ولسي چوکیو اخیستو لپاره نه اهله ګرځولي دي هغوی به په دې انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او که څنګه د سیاسي شنونکو په دې اړه بیلابیل نظرونه دي. زمونږ همکار په اسلام آباد کې راشد خټک په دې اړه یو رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه یې واورو.
مسلم لیگ پخوا هم څو ځله اعلان کړی و چې نواز شریف په پاکستان ته بیرته راځي خو هغه نیټې تیر شوې او دی رانغې اگر چې په دې موده کې ګوند لږ ډېر 14 میاشتې حکومت هم وکړو. په 15 اگست په لندن کې د مسلم لیگ نوم د مهمو غړو د یوې غونډې نه پس د ګوند صدر او د نواز شریف کشر ورور میاشه بشریف د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل
نواز شریف پاکستان ان شاء الله آئیںگے اور قانون کا سامنا کریں گے اس میں کوئی دو رائے نہیں.
میاں نواز شریف کو ان شاء اللہ وطن تبیرتے رضی اور قانون تب مخمخ کی گی پدے کے حص دورائے نشتہ مونگ مشورے کا نپس فیصلہ اوکڑا چمیا صاحب پا اکتوبر کے پاکستان ترضی اور الیکشن کمپین مشری بکوی نواز شریف خنوم ہم پناما پیپر کے نو ہو پپی بنیاد تو کا دئی سدش لندے سزا ور کر شوا لکھا خلق نہ چھ پناما کے نمون و تروس اچھا پختنا ہم نہ کرے
اور لوگ جن کا پناما میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں.
د پناما پیپر د افشا کېدو نه پس د پاکستان سپریم کورټ تخپل شتمنیو پټولو په تور نواز شریف په 2019 کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړو او یو کال پس یې ټول عمرې د اولسۍ څوکۍ لپاره نه اهل وګرځولو. وروسته په نور ډېر کیسونه هم جوړ شول. د کرپشن په یو کیس کې د ضمانت اخیستلو نه پس هغه په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی. د نواز شریف بیرته راتلو په اړه تجزیه نګار او ژورنالیست افتخار مشوڼي مشال لډیو ته په 8 اگست وویل
زه اوس هم په دې معنی شور نه یم چې نواز شریف په پاکستان ته واپس راشي ځکه چې دینه پہلو مګ ډېر بلا پیرې دا روستو کال یو نیم کې هغه دودرې پیرې هغه ډیټونه اورګړ دي یا تاریخونه اورګړ دي چې زبر اعظم او واپس دې پر هغه تیارې هم دلته شي دي پروګرام هم مرتب شي دي لیکن هغه باوجود هم هغه نه دی راغلی. یو انتهایی سنگین خراب صورتحال دی پاکستان هغه دی وخت کې هیڅ پوه نه راځي چې لکه د مقتدر حلقې دې ملک سره سکول غواړي یا د ملک کومې غړ ته بیول غواړي.
د نواز شریف په شان د نوي جوړ شوي ګوند استحکام پاکستان سرپرست جهانگیر ترین چې هغه وخت قومي اسمبلی غړی او د تحریک انصاف جنرل سیکرټري و هم د سپریم کورټ لخوا د شتمنیو د پټولو په تور د اولسي چوکۍ د پرې نه اهل ګرځول شوی و. د روان کال د اګست په 15 نیټه د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ته هم د اسلام آباد یو عدالت د سرګري ډلیو خرڅولو او د شتمنیو نه ښکاره کولو په تور د درې کاله قید سزا واوروله. د راتلونکو ټول ټاکنو او د درې واړو سیاستدانانو د مستقبل په اړه تجزیه نګار کشف الدین سید مشال لډو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
نو زما په خیال باندې د عمران خان صاحب ته رکاوټونه ډېر دي او جهانگیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب خو 15 کاله یا د هغې نه سوا وخت هغه نه اهلي خپله تېره کړه، یعنی 10 د هغې متاثره شو. او د عمران خان صاحب چې کوم صورت حال دی نو په دې وخت کې خو ماته نه ښکاري چې کم از کم په راتلونکي الیکشن کې هغه په انتخابي میدان کې موجود وي. البته د دې نورو دواړو مشرانو 50-50 چانسز ماته ښکاري.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوری غورځنګ تیر حکومت په یو قانون کې د بدلون کولو د لارې د اولسي چوکۍ د پر د نه اهلي مده د ټول عمر په ځای صرف 15 کاله مقرره کړې ده. تیر حکومت د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرسانۍ قانون هم منظور کړی و چې وروستو عدالت لغوه کړو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې MASHAALRADIO ولیکي.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری رپورت ته ورزو. د اگست په 28 د مردان، ملکان او کوهاټ پوډونو د 9 او 10 کلاسونو نتیجې اعلان کړې. په دې کې یو شمېر اسکولونه داسې دي چې پکې یا هوټلز د کوونکو فیل شوی او یا یې دوا یا درې پاس شوی دي. د اسکولونو استادان د دې وجوهات په امتحاناتو کې د سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقه کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي سوالونه یادوي. خو د بورډ چارواکي بیا وایي چې دا طریقه کار لوړاندې نه په صوبه کې موجود وو او د ښو نتیجو نه راتللو یو وجه د زده کوونکو مهنت نه کول او د میندو پلرونو هغوی ته توجه نه ورکول دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف پخوانی حکومت د تعلیم معیار ښه کولو لپاره د ګڼو اقداماتو اداوي کړې وي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو چې د کورمې د یو اوسیدونکي داود په غږ پیلېږي.
بس یو خبر می تر وړای دا خلک وخت وسبګمې ته مون په دغه سات کې یو نوې غانتی کی خبر ده. نو احمد زای وتوای دی کی های سکول ده د دې لسم دی انم ته څومره هلکان دي او دوی کې یو هم نه ده پښه ټول پیل شوی دی خو جانی
دا د کرم دی یو سیدون کی داوود غد دی چې راګست پر سلی رښتمه مشال لیډیو ته په سلام پښتونخوا خبرونه کی ل فرخنداست سره په خبرو کې ویل چې د دې سلې په احمد سو کې د یو سرکاري سکول د رحم کلاس ته بورډ په امتحان کې د ټولو زده کوونکو پرچې فیل شوې دي. مشال لیډیو په دې اړه د سکول پرنسپل عارف حسین نو پوښتل چې آیا د زده کوونکو په پرچو کې د پاتې راتللو وجوهات څه دي. نو نوموړي وویل چې د احمد زو په دې سکول کې په 9 کلاس کې 15 زده کوونکي دي او دغې په امتحان کې د پاتې راتللو یوه وجه دا هم ده چې مخکې به ټوله پرچا په کتاب کې د ورکل شوو مشکونو پر اساس جوړېده، خو دا اصل په پرچه کې 50% سوالونه د سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقه کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي وو. زده کوونکي پې زیات نه پوهېدل.
دلته دسمبر نه سکولونه بندېږي نه دوی دسمبر کې د بورډ والا دلته راغو چې سلو والا بیس باندې به پیپرې جوړو. نو دسمبر نه مارچ پورې دلته بیا سکولونه بند شي بس دوې درې میاشتې هغه نه بعد بیا اگزام سټارټ شو نه هغه بس 9 کلاس تقریبا دلته خو کورم کې ټول داسې شوي.
د احمد زو په های سکول کې په امتحان کې په پاتې راغلو زده کوونکو کې یو حسن عباس هم دی. هغه وایي چې د ډېر مهنت باوجود یې سلور پرچې فیل شوي دي چې پکې درې د ساينس دي.
دوه پورې وکیناست بیا په سم رستر شپې دوه پورې وکیناست نوز بوم بس دور یا ته له کونی ولا پویدا سو کوشش وکړه په خلل مینا دې کوشش مو وکړه چې تاسو هم تیوش مو کلوس کې مطلب چې درې درې په پاری دي څلور څلور یو دو کسانو کې پنځه اپل دي.
د احمد زو تر څنګ د کرمې د علي شری سیمې په یو سکول کې هم په 14 زده کوونکو کې ټول فیل شوی دی. د کرمې سیمې امتحانونه تر کوهاټ بورډ لاندې کیږي. د احمد زو سیمې سکول د نتیجو په اړه مې د کوهاټ بورډ له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغې مې ټلیفون اوچت نه کړ. د کوهاټ بورډ تر څنګ د ملکن او مردان بورډونو د نتیجو تر مخه په سوابې مردان، نوخار، سوات او دیر کې هم یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې ټول او یا یو یا دو زده کوونکي د نهم په امتحان کې پاس شوي دي. دغه سي پدکي ګمبت مردان الکان سکول کې ټول فیل شوي. د ثوابې پکړی کې د جنکو په سکول کې په شاوخوا 200 زده کوونکو کې یو پاس شوي او د نوخار په شاله خیل جنکو سکول کې په 1900 زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د ملکن په پلی کې بیا د لکانو په سکول کې په 125 زده کوونکو کې یو پاس شوي. د دیر په ګلمقام کې د لکانو په سکول کې په 250 کې یو پاس شوي او د اجی آباد دیر د جنکو په سکول کې په 350 زده کوونکو کې ټول زده کوونکي فیل شوي دي. په ثوابې کې د های سکولي استاد عمران خان وای چې د نهم په امتحان کې زیاتره ماشومان په ساينس مضمونونو کې فیل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په سکولونو کې د حساب او د ساينس د استادانو ډېره کمی ده او هغې نشي کولی چې ټولو زده کوونکو ته یو شان توجه ورکړي.
اولنی دا فیکټر و چې اسلو بیس اگزام و دویم دا مسله ده چې دا اسپیشلی چې دا کم ریزلټ خراب راغلی د سرکاري سکولونو لکه دا پرابلم ده چې دی چې کوم ایډمیشن دي ایډمیشن دی چې دا ایڈمیشن چالو ورکې نو دې کې دا نشته چې دلته وړم به ټیسټ اغستل کیږي ټیسټ کې بده کتلې چې دې سونه دې دې کم کلاس کې ایڈمیټ کولی نه بس دلته صرف سرٹیفیکیټ پکار دی هغه هغه کا هر گریڈ کې پاس کړی بس هغه صرف پاس سرٹیفیکیټ پکار بس اول بیا ایڈمیشن ورکول کیږي. زیاتره چې کوم دا سرکاري سکولونه دي کې چې کوم دین داسې غریب خلک چې کمی هغه پکې ایڈمیشن اخلي نو دغه داسې هغه شان ماشومان چې هغه روزي مال په سکول وي وای نه پسې بیا سکول چټی شنه سره سره روزګار کی او بل دې کټ فیکٹر چې کوم دې بوکس دي دې پیری چې کوم دې دا مطالعه قران چې کوم سبجیکټ کو دا ویړو بوکس کلاس کې صرف دوه بوکس وو اخر اپ کور دا سچویشن وو.
د مردان بورډ کنټرولر اشرت عباس بیا وای چې بورډونه د حکومتي پالیسۍ تر لاندې امتحانونه کوي. هغه زیاته کړې چې سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقه کار لوړان دي نه په خیبر پختونخوا کې موجود وو.
Students learning outcomes da po 2006 Pakistan education policy national education policy sada mashum kam practical kar kai demo practicability ta bujhilo da practicability basically da SLO da ta so ko gore zamga MCQs chikam di bubble sheets یا کو تاسو وګورئ زمونږ چې کم شارټ کوېسچنز دي سیکشن بی چې کومه ده دا هغه ټول تقریبا په ایس ایل او باندې مشتمل دي او دا پیر چون کې دا نن چې ورته د خلکو ته داسې یو نیونس کاریدنه هغه دی لکس نفسیاتي تور دباو کې چول ادروایز هغه په کې ستومره لوی اثر ماته نخ کاری.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارز عمر اورکسی بیا وای چې په نهم کلاس کې د دومره ډیرو زده کوونکو په امتحان کې پاتې راتلل په صبح کې د غیر معیاري تعلیم سرګندونه کوي.
چرته به د مشرانو خپل هم کوتاهي وي خو زیات تر غټ بوج کوم دا د ریاست د قانون د ډپارټمنټ کوم اداري دي هغه کوم د ماشوم تیاری کې کوم ریسورس استعمالیږي هغه ښکاری چې لږ کمزوري دي. بل دا چې مونږ ایگزامینیشن سیستم ډیر کمزور دی مونږ غواړو چې مونږ خ تعلیم یا خ معیاري تعلیم پروډوس کو هغه لپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل ایگزامینیشن سیستم سترونګ کو. پرایویټ ادارې چې کوم دی بیا هم د ماشوم تیاری کوي په اتم جماعت کې دانم د پاره خو سرکاري ادارې چې کوم دی ډېرې کمې داسې ادارې دي چې هغه د ماشوم د انم جماعت لپاره تیاری کوي او چې کوم استادانو ته د ټریننګ ضرورت ته پکار چې هغه ته ایڈوانس ٹریننگ ورکړل شي د استادانو د ایگزامینیشن چې کوم ده د استادانو هم یو ایگزام ده چې هغه خپل مشمان څنګه تیاری دی. وخت کې موږ سره په پاکستان کې 2.28 کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دي هغه کې دا مشمان هم شته دي چې کوم دا ذکر کیږي چې دا د انم جماعت کې فیل شي ولې چې هغه عمرونه 15 کلونه د 14 کالو پر دي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت پر مهال په سکولونو کې د مشمانو شمیر زیاتول لپاره د داخلو سو مهمونه شوی وو. حکومت ویلی وو چې خپل اهداف یې ترلاسه کړی دي. د دې ترڅنګ حکومت د استادانو شمیر زیاتولو لپاره د نوو برتیانو او په سکولونو کې د نقل ختمولو لپاره هم د اقداماتو پورته کولو ویلی وو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. دې تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو تاسو ته لاسرسی لا زیات اسانه شي.